دا مشال راډیو او دا محل په پیښور کې د سهار 10:00 په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پانما اسنادو پلټونو په کاري ضابطه کې د بدلون نه کېدو په صورت ته احتجاج خبرداري ورکړی. د کراچۍ پولیس وایي د غیرت په نوم د یوې نجلۍ وژلو په تور یې د هغې ورور نیولی دی او امریکا په شام کې پر روغتون د بمبارۍ غندنه کړې. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پانما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطه نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د پانما اسنادو په اړه د سمې پلټنې وکړل شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هیواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالی ترهګرۍ نوم ورکړ. دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپله قاضي هم ټاکي، د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي، نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی، دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته وویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. پیپلز ګوند وار له مخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر دویمه د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړل کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی. د پیښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تیر مازیګر رسنیو ته ویل د حیات خان په نوم 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سومیرا مرۍ غوڅه کړې ده. د ویل دا پیښه د چهارشنبې پر ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې او پر نجلۍ تور و چې له یوه سړي سره یې په ټلیفون خبرې کولې. پلټونکي وایي د نجلۍ پر سینه، مرۍ او ملا هم د چړو ګزارونه شوي دي. په موبایل ټلیفون په جوړه شوې یوه ویډیو کې سومیرا جوبل حالت کې خودل شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن کراچۍ څنګه 13 ورځې مشال راډیو ته وویل په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د وژنو مخنیوي او جنایي قوانین شته چې سم نه عملي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری 13 ورځې په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې یا د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د مرستو ته اړتیا نه لري، خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي.
دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې مرسته وکړي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په برخه کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د پوځي او تخنیکی همکاریو پراخولو لپاره مسکو ته تللی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 14 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړپوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام یې د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یو ملکي روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. د ویل تیر نومبر په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارۍ په تړاو پر سرتیرو جنایي تورونه نه دي لګول شوي او یوازې ورته انتظامی سزاګانې اورول شوي دي. دا چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي سزایی شویو کې ډیری د امریکا ځانګړو ځواکونو غړي دي. په دې کې یو شمېر سزاګانې داسې دي چې له کبله به یې د سرتیری یا افسر پوځي دنده پای ته ورسي. پر روغتون د بمبارۍ پیښو پلټنو تفصیلي رپورت نن خپریږي. د افغانستان ولسی جرګې له ولسمشره غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رای اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د ولسی جرګې دویم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري بیګا مشال راډیو ته وویل خلک او د خلکو استازي غواړي ژر دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو خلاص شي او دواړو څوکیو ته مناسب کسان کاندیدان کړل شي. د دوشنبې یا ګل پر ورځ ولسمشر اشرف غني پارلمان ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ژر به خپل نماندان معرفي فکری، خدا لا روښانه نه ده چې نوموړی به څوک نوموي. دا مهال د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی دی او مسعود اندرابی تر هغې وروسته د ملي امنیت سرپرست مشر شو چې په 13 دسمبر کې د اداري د ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ورکړه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یوه روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړی دی چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. نوموړي تېر ماښام په واشنگتن کې وویل دا برید د شامي جنګي الوتکو د هغو حملو په څیر یوه بېلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړي دي چې پکې په 2011 زیږیز کال کې د هیواد کورنۍ جګړې له پیل راهیسې سلګونه بېګناه شامي وګړي وژل شوي دي. د ویل په حلب کې د سره صلیب او بیپولو ډاکټرانو په مرسته پر چلیدونکو القدس روغتون په بمبارۍ کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي کارکونکو په ګډون لسکونه کسان وژل شوی دي. کیری وویل دا د روسیې فوري ذمواري ده چې پر شامي رژیم فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2015 قرارداد سره سم خپلې ژمنې پوره کړي او پر ملکی وګړو او روغتیایي ادارو بریدونه ودروي. تیره ورځ شامی پوځ دا خبر رد کړه چې ګواکې روغتون یې قصدن په نښه کړی دی. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو به د سویډن په ناټو کې د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خبرداری ورکړ چې د خپلو سرحدونو خوا ته د یاد پوځي اتحاد غزیدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي. اوریدونکو، لاوروف دا خبرې یوې سویډنۍ ورځپاڼې ته تیره ورځ په خپره شوې مرکه کې کړي دي. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته وګیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي که د پاناما اسنادو په اړه سمې پلټنې ونه شوې نو احتجاج به پیل کاندي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت ورباندې میاشتنۍ پیسې بندې کړي دي.
د وزیرستان حق ته زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو.
د قبایلی سیمو استادانو د ترقیونه کېدو په غبرګون احتجاج ته دوام ورکړی، خو د زده کوونکو والدین وایي
تعلیم نشته، استادان ځای په ځای په احتجاج دي، په اسلام آباد کې په احتجاج کې راستي زر ته زره استادانو دا مسله حل کړی شي.
افغانستان دفاع وزارت ویلی مسکو د ورسره د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرسته وکړي او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د ځنو کسبونو روزنیزو پروګرامونو موضوع څېړلې.
که تعلیم فردر جاری ساتي نو ودې ساتي جاری، خدای یو هنر والی دار د ټولو مر پکاري کې دار د نزای کیږي نه.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټنو په اړه که وزیر اعظم د دوی ټاکلې کاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي، خو ځینې نور ګوندونه وایي د احتجاج موخه باید جمهوریت تاواني کول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مې پر دویمه پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم بچیو نومونو راتګ پلټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار علم مومن معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضابطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندي کړي. نو د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولی چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپل ضابطه کار جوړ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا ضابطه کار څه دی؟ پر دې اړه عارف علوی مشال ډو ته ویل
اول دی دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون له مخې جایز دي او کنه. درېمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجه بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او کسنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او کنه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوي وي او کنه. بل ده کچېرې کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي.
دا پر اسې حال کې ده چې تېر ورځو وفاقي کابینې د دې هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږل شوي ضابطه کار منظور کړل او ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نه کیږي او دا حتمی دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شبقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطکار جوړ کړي په هغه کې دا خبره هم شامل ده چې د قرضو او نورو یو شمیر مسایلو دي اهم پلټنی وشي. خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي. همدار څرګندونې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي. نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د په کورنۍ د لګیدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواکه کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت دی واپس وطن ته راوړي. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي.
که
څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګنې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوري کوي. نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستاني وزیر اعظم په بچو د لګېدلو تورونو پلټنې وشي. خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دې له احتجاجونو ډډه وکړي.
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چا راوستي دي چې هغوی وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مئی په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضبطکار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضبطکار وړاندې کړي. د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار په ورځ لاہور کے جلسہ کبھی.
د مشال ریڈیو د جمع د ورځی 19 پروگرامونه
روخانہ مستقبل
پا پاوکم یولس بجو
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غگ
پا ات منٹ د پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلور بجو
حجرا
پا سلور نیم بجو.
روخانه مستقبل خبرونه درته په دې غړې کې در خبرو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د پاکستان سری میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان به کور شوی او د ستونزو هواري پوره هڅه وکوي. د WFP پاکستان څنګه مشر ویلیام افیف او د پاکستان هلال احمر د قبایلی سیمو څنګه مشر اکرام الله جان کوکی خیل تیر ورځ په بنو کې د بیکور شوی او د مرستو او هغوی ته د خوړو ورکولو مرکزونه ولیدل. د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته وویل لتیرو څلورو میاشتو راهیسې ور باندې مرستې او پیسې بندې شوې دي چې ژر باید ورکړل شي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیام افیف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې ملاوې دي په هغې کې کمی راغلې.
اول به پورشن سیمشتا کجورې ملاوې دي غوړي ملاوې دل چینی ملاوې ده چغلې ملاوې دي آیا دا راشن چې کومه دکانه میشته ده هغه برقرار چې کومه میشته ده خوړي دي څرنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادی غړی خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینا 12,000 پر میسج دای دا پی پی تو سفران منیسٹر وچ میز دې سکړی دو کایندلی تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان حق تای زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو اف ټی ایم ای طرف نه دغه خبره د چې کوم کسانو ای ڈی پیز واپس درې می نات وزیرستان ته غیتا 25,000 جمع 10,000 جمع 12,000 دا روپې ملاویږي ملاو شوم دي او غیر سره ودا داسې دو چې 12,000 یا 10,000 روپې چې کوم دي پنځم یاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي. ا یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراتی میرانشاه شي دي مونږ سره مونږ غوي ور کړی د مونږ اغه 120 خاندان میسج هم باندې او رشن هم باندې
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زکونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خندونو لره کول او مطالبه وکړه چې ویلیام ایف ایف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چې کډوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي، خلک خوش دي نه دي خوش. هغه هر څه دو وکتل موږ قبایل مشران ناسي ملکان صاحبان د مشرانو نور سیزونو نه خبرې وکړې چې یاره ایجوکیشن او هیلتھ ودارنګ پروګرام شته انشاءالله چې موږ دلته د هیلتھ یو بیچوم جوړه کړو چې موږ قبایلي وړونه او خویندې چې دي هغه ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته موږ حل کوو. تعلیم باندې تاسو وکتل نن موږ په ماشومانو کې بسې تقسیم کړې. پاکستان ریډ کرسنټ فاټا به په تعلیم کې هم د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستان نه بے کوره شوي کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د وډفورډ پروګرام له طرفه 80 کیلو وړه، 4.5 کیلو غوړي، 3 کیلو دال او د وفاقي حکومت لاړه 2000 نقد روپے ملاويږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. په پېښور کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره د سم ګامونه واخلي. فعالانو او پوهانو تیر ورځ په یوه غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې که په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او نور هیواد کې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوال قوانین عملي کړي، نو اروپایي ټولنه به بیا پاکستان ته د سوداګرۍ ترجیحي حیثیت ورکړي. اروپایي ټولنه بشري حقوقو ته په لیدو له هیوادونو سره د سوداګرۍ د حیثیت کچ او لومړیتوب ته بدلون ورکوي. دې لومړیتوب ته جی ایس پی یا جنرالایزډ سپیشل سکیم آف پریفرنسز ویل کیږي. غلام غوث معلومات راکوي.
د مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د حفاظت او جمهوري نظام د پیاوړي کولو لپاره که کوټلي ګامونه پورته کړي شي، نو د پاکستان د برآمدي توکو د زیاتولو لپاره به نه یوازې د جی ایس پی پلس حیثیت وغځول شي، بلکې پاکستان به د نړیوالو ټولنو نه د اروپایي ټولنې د جی ایس پی پلس پرنګ نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي. دې لړکی د خیبر پښتونخوا مهنت مزدوری او صنعتونو صوبایي وزیر انیس عزیب طاهرخیلی مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره پښتونخوا صوبه کې تر لسو زیات قوانین جوړ کړی شوی دي او په کار ده پاکستان کې د نړیوالې ورورولۍ سره په لاسلیک شوی د بشري حقوقو په لوازنامو عمل وکړي شي.
چې کم کمیټمنټس پاکستان کړی دي، کم کنوینشنز منظور کړی دي، انساني حقوقو سره، لیبر سره، حواله سره، هغه د ټول باندې مونږ عمل درآمد وکړو. کم ماشومان نه چې کم مشکت کیږي هغه مونږ بالکل بین کړی دي.
خو بل اړخ ته په قبایلي سیمو کې د ځوانانو د اسمبلی مشري مهرین اپریدی مشال ریو ته وویل چې پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونه په قبایلي سیمو کې ترسره کیږي او په کار ده د بشري حقوقو د ساتنې لپاره قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي.
قبایلو سیمو چې کوم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې ډېره غټه څپېړه ده او دا یو تور داغ دی پاکستان پورې چې یو معاشره کې انصاف نه وي نو الزمږ امن څنګه راوستې شو. ځکه چې هر کس شری اغا دی او بے انصافی شکار دی. مونږ غواړو دا چې ټول اول چې په پاکستان کې انساني حقوق خبره کیږي نو اغه سیمه کم چې ټول نه زیات دي حقوقو حقدار دي او کم چې دي حق نه بیسي لري دي ټول نه پہلا حق الټا ورته شي.
اروپایي ټولنې پاکستان ته د دوو کلونو لپاره په عریضه بنیاد د جی ایس پی پلس حیثیت ورکړی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي.
دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پیښور کې د تعلیم په اړه یوه غونډه شوې چې ورته ورغلي و ګډونوالو مشال راډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې پر تعلیم زیاتې پیسې نه لګول کیږي. تیره ورځ د یوه ناحکومتي تنظیم په مرسته په جوړه شوې غونډه کې وویل شول چې په صوبه کې د نجونو تعلیم حالت په ځانګړي ډول زیات خراب او ستونزمند دی. خو د خیبر پښتونخوا د لومړنیو او ثانوي زده کړو چارو یو مشر وایي حکومت د نجونو تعلیمي کچ لوړولو لپاره زیاته پانګونه کوي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره د اتحاد په نوم د غیر سرکاري تنظیم پروګرام کوارډینیټر نشوا شکیل مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم ستونزه په ټول ملک کې عام ده، خو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې جنکو ته په تعلیم ترلاسه کولو کې زیاتې ستونزې دي.
نیم چې زیات کم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جن کوي سبق نه وایي اخشي ډېر زیات کلچرل بیریئرز دي چې کور چې بارا نه پرېږدي سکیور انوایرمنټ نشته. خو هغه نه حکومتي مسلې ډېر زیات دي چې چوکا مطلب کم هغه یو خبر کوله چې کم سیاست دنان دي لچوکرو لوکل سٹیک باڈیز ہولڈرز دي هغه پارا دا یو شی مطلب ضروري نه ده.
د تعلیم په بجټ کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې په تعلیم ترلاسه کولو کې تر ټولو غټه ستونزه د بنیادي اسانتیاو نشتوالی دی او لبه د مرغه په تیرو درې لسیزو کې حکومتونو تعلیمي ادارو ته پورا پام نه دی کړی.
تاسو وګورئ یو سکول مثال په تور باندې په 1990 کې جوړ شوی دی، هغه وخت کې ولا سکول سه ور کړی دي یا سټارټ ور کړی دی، نو هغه نه پس هغه ته دوباره الوکیشن یا دوباره هغه کیناستو سه بندوبست نه دی شوی. یو عدد شمار باندې دا د اربونو 700 ارب 600 ارب روپو کم از کم فی الحال مونږ زمونږ صوبې ته ضرورت دی چې دې باندې چې کم زمونږ موجوده چې کم سیټ اپ دی دا بټیږي.
د خیبر پښتونخوا د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د منصوبه بندی مشر افسر ادریس اعظم وایي چې موجوده حکومت تعلیمی ایمرجنسی نافذ کړی ده او د هلکانو له تعلیمي اسانتیاو ترڅنګ د جنکو په تعلیم خصوصي پام کوي.
د جنکو تعلیم دازونګه د ګورنمنت او دازونګه د حکومت ټول کولنه پرایورټی ده. کوهستان دے تورغار دے نو دل دا اونګه پرائمری جنکو لا 2,50 روپے پر منتھ ورکو او چې کوم دا سیکنډری جنکې دی یا دا های سکول دا نام لسم دی نو هغه لا تقریبا 2,000 روپے ورکو چې هغه انکرچ سکول تراشي. اوس اونګه سکولونو چې کوم قائم وو نو داغه زونګه دا کوسل سکول جوړیږي نو ایګه 70 سکول نه جګمې ابدا جنکو او 30 پد الکان وي.
د پاکستان په آئین کې د تلسم ترمیم رستو د آرټیکل 25 ا تر مخه ل 50 کالو تر 14 کالو پورې هر ماشوم ته بنیادی او معیاري ویړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د نورو قبایلي سیمو په څیر په خیبر کې هم استادانو د ترقې نه کېدو په خبرګون احتجاج کړی دی. د استادانو احتجاجي ناستو لکبله په قبایلي سیمو کې د روانې میاشت له شلمې راهیسې په سیمه کې ټول دولتي ښوونځي یا سکولونه تړل شوي دي. استادان وایي دوی به د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو ناستې ته دوام ورکوي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي د سکولونو بندولو یې د بچیو تعلیم اغېزمن کړی دی. دوی وایي حکومت دې د استادانو غوښتنې ومني چې ښوونځي بیا پرانیستل شي. فرهاد شینواری حال راکوي.
د نورو قبایلي سیمو په څیر په خیبر ایجنسۍ کې هم د اپریل 6 نیټې نه ټول سرکاري سکولونه تړل شوي او استادانو یې په جمرود کې د تعلیم محکمې د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده او وایي چې حکومت ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زره دې اپګریډیشن یا ترقی ورکړي. په دې احتجاجي ناسته کې شریک یو استاد رحمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په لکه څنګه چې تاسو پته چې په 2012 کې لاندې صوبه خیبر پختونخوا کې استادان اپګریډ شول، خو د بدقسمتۍ نه دا څلور کاله وشول چې د قبایلو استادانو ته هغه حق نه محروم ساتل شوي دي. نو موږ د احتجاج چې تاسو وینو د سکولونو استادانو هړتال کړی دی، دا صرف دغه لپاره چې کوم زموږ جایز حق دی. اېدنه مخکې د خیبر پختونخوا د ګورنمنټ ټولې فیصلې په موږ باندې مسلط دي که هغه به اپګریډ کېدل موږ به اپګریډ کېدو، خو په دغه 2012 کې چې کوم اپګریډیشن شوی د هغې نه موږ محروم ساتل شوی. نو په داسې سلسله کې استادان په هر ایجنسی هډ کوارټر کې په احتجاج باندې روان دي. دلته مونږ هم یو افس مخې ته ناست یو او د خپل حق لپاره احتجاج کوو، خو تاغه پورې کوو چې کومه پورې مونږ ته د خپل حق نه ملاو شوی.
او د خیبر ایجنسی د استادانو د اتحادیې یو مشر شیر رحمان اپریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د اپګریډیشن په مسله کې 2012 نه حکام بالا ته بار بار وایو چې مونږ د اپګریډیشن وکړو څنګه چې کی پی کی او ټول پاکستان کې شوی دی. دا غیب وجه مونږ مجبور شو چې ټول فاټا کې درنه شروع وکړي هغه په دې راځي چې 2015 نه اپګریډیشن درکو خو زمونږ سینیئر ټیپ کې متاثر کیږي دغه په وجه مونږ وایو چې 2012 نه مونږ ته ملاو شي
او یو ځای تن امین زاده اپریدی وویل چې سکولونو تړل کې دوه وجه د دوی زده کوونکي ډیر متاثر شول
مشومان خو چې څومره فاټاکی هغه ټول سفر شول ځکه چې سکولونه بند دي تعلیم نشته او استادان څنګه دې ځای په ځای په احتجاجي سب پټا ملګری سب اسلامباد کې په احتجاج کې راستي یو طرف ته ایمرجنسی لګو کوي چې مشومان الله تاسو داخلي وکول بل طرف ته سکول نه بند دي چې کلمه موږ مشومان سکول دروازه ټکه نه غیته تاله لګیدلی نو موږ دا ډیماند وفاق نه کوو چې پران مشرین نه کوو چې زرته زره د استادانو دا مسله حل کړي شي
د کبیلی سیمو د استادانو دغه غوښتنې په حق لمو شکله د خیبر جن سینا سېنیټر تاج محمد پردي سره خبر وشوی نو دوی ویل چې مونږ په دې لړ کې د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره لیدلې دي هغوی منظوري ورکړې ده خو یوازې فینانس وزارت له طرفه منظوري نه ده شوې او هڅه کوي چې هغوی سره هم پرې ووینو یاد دی وی چې د ټولې فاټا د استادانو اتحادیه لخوا هم د اپګریډیشن یا د ترقیو د غوښتنې په حق کې په اسلام آباد کې یو احتجاجی ناستا دوام لري فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
ځوانانو غږ خبرونه ودرتنن ماسپخین اصرار العالم مومند وړاندې کوي په ژوندۍ بڼه څور زمخ کې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر څخه پاکستان ته ولاړ طالبان وایي د پلاوی سفر مخه د بندیانو په ګډون پر سرحدي او د کډوالو پر چارو خبرې کول ول په پاکستان کې شنون کې وایي د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې یوازې د دوو هیوادونو ترمنځ کېدای شي نو دوی په اند اسلام آباد ښایي پر داسې حساسو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې نه وي کړې تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي
د طالبانو د قطر دفتر دوه استازي ملا شهاب الدین دلاور او جان محمد مدنی د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسیدل او وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویل چې دغه استازي به د یو طالب مشر ملا برادر د خوشکې دوه په ګډون پر سرحدي او کډوالو پر چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي په دې اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او نورو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نه شو د پاکستان د فوج او پخوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر وای د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې داسې دي چې هغه اصلا د دوو ریاستونو ترمنځ وي خو د پوینا طالبان د افغان وګړو په توګه د خبرې بحث کول غواړي
د قطر کې کوم دفتر کول او شو او کوم ایجنډا له کولې وا او کوم دفتر دی هغه ته مغوی د سفارتکارۍ دفتر وای او ځان ته سفارتکار وای نو کدا پاکستان کې داسې دغه و چې مزرم چې څو بېد خبره نه ده امکانات نه بهر یا د افغان حکومت باندې صدر اثر زنه چې په دې خبرې باندې نه پریږي چې جنډا دا وی په د مطلب د فاردا د مطلب نه ده
خو د پاکستاني فوج په خوانی چارواکي لیفټننت جنرال تلت مسعود وای فکر نه کوي چې اسلام آباد به پر دغه سي حساسو موضوعاتو له طالبانو سره خبري وکړي
پر دې چارو ور سره خبرې کول به بالکل غلط وي له دې سره به افغان حکومت ته هم موقع ترلاسه شي چې پر پاکستان نیوکې وکړي زه فکر نه کوم چې پاکستان به پر دغو چارو له طالبانو سره خبرو ته تیار شي زما په اند طالبان دا هڅه کوي چې خپل ارزښت وښيي او پاکستان ته پکار نه ده چې پر دغو موضوعګانو ور سره خبرې وکړي دا ځکه چې د دې به پر افغان حکومت ډیر بد اغیز وشي
اسره افغانستان حکومت پر پړی
د طالب استادو د اسلام آباد سفر او د غوی د خبرو ایجنډا وار لمخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکی ترنګلې کړې دي تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلو چې له پاکستان تمه نه لري چې طالبان خبرو ته حاضر کړي د غشتنه کړې وای چې اسلام آباد دی لژنې سره سم په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي خو اسلام آباد د دې په جواب کې ویلو چې په راتلونکو اونیو کې به له طالبان سره خبرې وسی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است او وسم په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ثابتې نه بدلیدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی د پیښې پلټون کې افسر ګلزار احمد تیر مازدیګر رسنۍ ته وویل د حیات خان په نوم د 40 کلن کس د پخلنځي په چړۍ د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مرۍ غوڅه کړې د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د جګړې په میدان کې مرستو ته یا سرتیرو ته اړتیا نه لري خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي د امریکا پوځ یو لوړ پوړي چارواکي تیر ماښام وویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو پر روختون د بمباری لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول د افغانستان لوسی جرګې له ولسمشر بیګا غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي واشنگټن د شام په حلب ښار کې پر یو روختون هغه بمباری غوسه کړی چې پکې لسګونه کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي نوموړي تیر ماښام په واشنگټن کې ویل دا برید د شامي جنگي الوتکو د هغو حملو په څیر یوه بیلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړی دي چې پکې سلګونه بېګونه شامي وګړي وژل شوي د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو به د سویډن په ناټو کې د ورګړېدو پریکړې درناوی وکړي خو د خبرداري ورکړی چې د خپلو سرحدونو خواته د یاد پوځي اتحاد غځېدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاناما لیکس باندې لیکلي چې په ګي اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په پاناما لیکس کې د ټولي نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نمونو راتلو وروسته یو عجیب صورتحال مخې ته راغلی او ځینې ملکونو کې ولس د حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي د ادارې په وینا په پاکستان کې هم صدا سیرنګ صورتحال پیدا شوی مخالفي ډلو په حکومت باندې د پاناما لیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې حکومت له پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لرې کړي شي نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي ادارې اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي خو د داسې کومې یوې لار نه دی ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري د دې ترڅنګ جنگ ورسپڼه خپل ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې دی د غریب ولس خیال وساتل شي او په دوی د بوج نه غورځول کیږي د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان تو ولسګنی چې دوی باندې به بوج ونه غورځوي خو بل طرف ته کوو کتل شي نو پاکستان له آی ایم ایف نه قرضې اخلي او هغوی ورته قرضې په دې شرط ورکوي چې له شتمنو او ولس نه به ټیکسونه اخلي نو د حکومت د دې عمل نه به ګرانی نور هم سیوا شي او د دې ګرانی به نیخ په نیغه اثر په ولس پریوزي ادارې زیاتوي په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده که چرته پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د شتمنو نه ټیکسونه اخیستل شروع کړه او بیا دغه په غریبانو خرج کوي او که د دې مقصد مقصد لپاره یې یو کړن لار جوړ کړه، نو یو شمیر مسلې به هوارې شي، نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی فائنانشل ٹائمز ورځپاڼوی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاناما اسناد په تړاو خپل سپیناوی کړی دی، خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنانو د ممکنه درغلیو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یوه داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي ونه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق لا د سپیناوي لپاره قامتا وینا وکړه، خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي یو ډرایور یادې ورځپاڼې ته ویلي، په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي، په کار دی چې د وړو کې نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګېدلي تورونه که ثابت شي او که نه، خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د څېړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سیواکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف صد پاسه 8,800 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې ترڅنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کاروایانې جاری دي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوې وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
امریکا د شام په حلب کې پر یو روغتون بمباري غندلې او پر مسکو یې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې دا بریدونه بند کړي. د روسیې دفاع وزارت تیر ورځ وویل د دوی الوتکو دا بمباري نه ده کړې. په حلب کې پر روغتون په پرونی برید کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 60 څخه زیات کسان ووژل شول. احمد تکل معلومات راکوي.
متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حمله بندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحده ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حمله بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې پتو زیات کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو ووژل شول. لدی پیښې وروسته د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړې دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریا کې د روان بشري ناورین په اړه په جنیف کې یوې خبري غونډې ته څرګندونه کولې. په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریا کې د تیرو 2 میاشتو اور بند وروسته له هغه مات شو چې په جنیف کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریا کې یو ځل بیا د اور بند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
فوربس مجلې د سعودي عرب نویو پوځي اهدافو ته کتنه کړې او وایي ریاض تر 2013 زیږیز کاله خپله تګلاره جوړه کړې ده چې مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان جوړه کړې. په دې کې د هیواد لپاره یو شمېر موخې ټاکل شوې دي چې پکې د دفاعي او پوځي سامانونو جوړولو استعدادونو زیاتول هم شامل دي. ملیحه میرزاده د لیکنې له مهمو برخو سره.
د نوې پوځي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي ګیاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او د ولسی سرمایه‌کارۍ ته ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان د خلیوای سعودي عرب د دفاعي او پوځي سامان دریم لوی اخستونکي هیواد دی، خو په کورنۍ کچه دغه پیداوار یوازې 2% دی. مجله وایي سعودي غواړي د هغه پوځي سامان 50% برخه خپل د پیدا کولو جوګه شي چې له بهر یې اخلي. د دې مقصد لپاره نوې پوځي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځایي تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجللی کی داسې بنوي ګواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوځیالو جوړولو صلاحیت په ولري او یو مهم لیکدون کې هیواد په جوړ شي. د مجلې په خبره کې څه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنۍ ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې په سیمه کې ملګري هیوادونه په زیاتېدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوځي هدفونه دي، نو بلخوا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجلې کې په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړو چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. د غرض له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یو موافقه کړي چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول وو. مجله لیکي سعودي عرب یوازې د ایران خلاف لزان سره ملګري هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکي او ځواکمن هیواد جوړ شي.
ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی پام کا
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد په مبارزه کې د روسیې رول مهم او ګټور دی. د دفاع وزارت وایان 13 ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل مسکو کولی شي چې د افغان سرتیرو روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د پوځي چارو شنونکي وایي د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د ترهګرۍ ضد اقدامات وکړي. ناجیه صاپی معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل روسیه کولی شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیز او مهماتو له لارې له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسیه هیواد کولی شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي. د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کیدای شي چې د مهماتو په برخه کې د پرزو په برخه کې روسیه زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوځي او تخنیکي همکاریو د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزي له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د هوکړه لیک لپاره چمتووالی ونیسي. له بلې خوا یو شمېر پوځي او امنیتي کارپوهان وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي.
بدې پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده. د ټولې دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې، بلکې د دنیا په سطح باندې امیدوار یم چې یو ځل بیا د یو تجدید پیمان د نړیوالې سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران له مرستې پرته به لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
د ناجیه ساپۍ رپورټ مو اوریده. او اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په روښانه مستقبل خپرونه کې به پر دې موضوع خبرې واورئ چې هغه ځوانانو چې لسم یا تر دولسمه پورې سبق ویلی دی او د تعلیم د نور جاري ساتلو وس یا اراده نه لري، هغوی د برېښنا د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښه پیسې ګټلی شي. خپرونه هر اونۍ درته منور شاه جوړوي او نن دا خپرونه تاسې په تکراری بڼه اورئ. نو راځئ چې وایو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. تعلیم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورت دی او کڅوک پکې وړاندې لاړ شي، لوړې زده کړې وکړي، نو ډېر اوچت لې شي. خو پښتنو کې ځینې خلک داسې شته چې یا خو د سره تعلیم نه کوي او یا یې په زړه نازړه تر یو ځایه ورسوي چې ور باندې دوی ته نه ښه کار ملاویږي او نه روزګار. په داسې حال کې بیا د بنیادی تعلیم سره که څوک یو هنر یا کسب هم زده کړي، نو د عزت تر څنګه به په مادي توګه هم په خپلو پښو ودرېږي. هنرونه لکه ترکاڼي، مصري توپ، درزي توپ، چمیاري او نور ډېر زیات دي او هر تن پکې ځان له د خپلې خوښې هنر زده کولی شي. خو په نننی پروګرام کې درته د بجلی د کار یا الیکټریشن په هکله معلومات درکوو. د ضلع چارسدې په یو وړوکي بازار مندنی کې عمران خان د الیکټریشن دکان کوي. نوموړی د خپل کار په هکله وایي:
زه د یو پیسو او د پکو شو، موټرو شو، سپلایزر شو، ریګولیټر شو، د دې ریون کارم کوم. سپلایزر شولې یا یو پیس شولې دا نویم سازوم. او دې سره کالج چې کوم په هریچند کې دی، عمر ګری دی، هغه کلاو کړی دی، نو پای کې مې الیکټریکل کې داخله راسته. هغه تر اوسه سهار ټیم کې ورځم او کلاسز پکې اخلم. باقي چې کوم نه راغوي سره دویم پروګرام مې دار چې کوم سټوډنټان دي په کالج کې، هغه سټوډنټانو سره پریکټیکلم اخلم. سپلایزر را کولاو کوم تر هغه باره کې پوه کوم چې را سپلایزر کې دا اټومیټک ریلې دي، دا سرکټي دي، را کویل دي. نو په کالج کې کوم ځای ما دمه سرګرمي ده.
عمران خان وایي د غریبۍ له وجې د تعلیم سلسله جاری نشو ساتلې او دا هنر یې په دکان کې زده کړې. دا چې د الیکټریشن لپاره کورس څومره ضروری دی، نو موړي په دې پښتنه ویل:
میټک نه باټ کوم زه بیا را لم دی پیل سره لم دی مشاګردی وکړه دا خیرا دونیم درې کړه شاګردی مې وکړه خپل استاد سره او دا هوی سره چې کوم نه ردی دی لرنینګ کو پروګرام ټول زده کو نو اوس چې کوم خپل دکان یې ستلې ده په دغه دکان کې ماته سره دا کمزوري رااله چې تھیوري سره لازمی ده اصل کې مسله جی د زمونږه د غربت ته د کلو کې دا مسله ده چې غربت ډیر زیات دی نو اصل کې نو سره د پیسو کمی او په دغه وجه موږ کوم شاګردی ته او دې سیب ته هنر سیب ته زرالم.
عمران خان وایي د هر هنر زده کولو لپاره کم از کم د لسم پورې تعلیم ضروری دی. نور چې د الیکټریشن کورس نه کوم طالب علم فارغیږي سم د لاس ورته څه ناڅه کار ضرور ملاویږي.
زما خپل کم سوچ ځم چې دغه کالج نه کم سټوډنټ فارغ شون ان شاء الله چې هغه به داسې هنرمند جوړیږي چې هغه په هر ځای کې ځان خپل دکان هم کولا وخلی شي خپل ورکشاپ هم ځان کولا وخلی شي او لکه هغه نه به د دې معاشرې یو زبردست او یو ښه انسان چې کوم دی په یو ښه انسان کې هغه معاشرې ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي الکتریکل کار تراشي او د بجلی الکتریکل کار تراشي نو الکتریکل نه سره هر یو څیز د بجلی دی موټر د بجلی دی اوبر ایستل شلو سہولت چې کوم نه کپڑے گرم ایستل کول شلو یا چې کوم دی غرض می دا چې د کور څومره استعمال شول نه لغون د بجلی دی نو زه هم چې اوسره یو پکې د موټرو کار زده کی دا شان پکې د سپلیزر کار زده کی دا شان پکې چې کوم نه پکو کار زده کی ریون د دنیا قسمونه دي نو ان شاء الله چې په دې کې لوی مخلوق دی کیږي پر صرف یو الکتریکل کار دی.
عمران خان وايي په دې کې ډېر سانګې دي خو یوازې په الکتریشن کې بیا یو شمیر نور شاخونه هم شته. په دې موضوع درته نور تفصیل هم درکو خو دې ویلاندې د مینه پاس
د مشال ریډیو د دیونه پر روخانه مستقبل خبرونه کې بواره چې کوم ځوانانو تر لسم او یا د لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او د تعلیم د وړاندې جاری ساتلو وس یا اراده نه لري هغه د بجلی د سامانونو یعنی د الیکټریشن کار زده کول شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښه پیسې ګټل شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د الیکټریشن په کار کې د ټی وی غانو پروجونو او ایئر کنډیشنونو یو ماهر منصور خالد تاجک لمو پختلې د شوبې ته څنګه راغله هغه ویل
دې کې خو اصل مسله دا و چې زما د بچپن نه د ټیکنیکل لاین سره شوق او چونکی زما والد صاحب هم په دې فیلډ سره تعلق ساته نو دا د وجه بیا رالم او دلته مې بیا یو درې کال ډیپلوما واغستا او دا غي نه پاس مې خپل کاروبار تا چې کم زما پلار چلو اغه ته واپس رااله بیسیک شیخ چې کم ده دا خو تیوري ده چې تیوري به تل لازم وي چې په یو سیس ته پويږي چې کار څنګه کوي کورس ډیر زیات اهمیت لري نو دا غي نه پاس په بیا ته کم پریکټیکل ترازی کړه ما بیسیکلی اصل کې د نېشنل انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي نه بایډاک کیږي چونکی زما والد صاحب زما استاد هم پاتې شو او اغه زنه ما بایډاک به یو ډیپلوما وکړه په الکترونیک ټی وی سروسینګ کې د دریو کالو.
منصور خالد تاجک د خپل روزګار په حق لوي
دنیا کې عام خلک چې ګوري نو د خپل کاروبار نه تنگ دي تکلیف یو تا او زه خپل ځاني خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئنه ما او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتانه رونه که دې طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زم چې دا ډیر به تر او ډیر دی عزت کار دی د کاروبار مالک او ورثه کنه تا باندې لکه سبوج نشته تا باندې سه پابند نشته کته یو ورځ ډیوټی کې کته دوه ورځ کې کله سره کې نو لکه دغه دغه د چې دغه پابندیا نه پکې نشته لري د آمدن په لحاظ باندې زم چې دا ډیر کارونه نه خدي خ کافی آمدن پکې شته لري لکه هغه مهنت هغه عمرانه دی سمره چې تعالی آمدن راځي ډیر سه ملاویږي دی کې خ کافی फायदा شته لري.
نو مولي نمو پختلی دا کاروبار یې کله شروع کړي او په هغه وخت او اوسنی وخت کې کار کم شوه کډیر شوه هغه وای
دا خو کم وختونو کې چې وتا لکه تقریبا د 1993 نه ځل کړي دي کاروبار سره وابسته ما خو دا هغه وخت نه بیا چې څومره کلونه تیریږي نو دی کې بهتري راغلي دا ځکه چې خلکو او وخت وخت ترقی کړي دا او دا شینه جدید شینه رالل ایسیګان رالل ټی وی ګان رالل فرجون رالل دا وخت وخت سره زیاتیږي په خوا به کلی کې یو فرجو یا په یو خان کرا وسته ار یو کور کراشته دي.
منصور تاجک وای چې په خوا ډېر مسلې وي کار د کول او تعلیم حاصلول په یو وخت کې ممکن نه وو خو د موجوده دور ځوان کول په دې لړکی ډېر اسانتیا وی لري او په کار دي چې ګټه تری پور تکړي
وس خو موجوده حالات کې خو دومره اسانیانی دي نوې کولتا دي زلمی کولتا چې د لسم نه بعد دلته زمونږ په لکه بالکل په دې کلی کې دا بالکل یو وړو کې کلی دی د ډیسټریکټ 400 خو په دې کې هم بلا تقریبا درې سلور انسټیټیوټ دا شته چې هغه بالکل ټکنیکی تعلیم ورکوي، خو باقاعده داغه ډیپلوما ورکوي، داغه سرټیفیکیټ ورکوي. او بل دا فائدہ دا چې دې د خپل ک تعلیم فردر جاری ساتي، نو ودي ساتي جاری، خو لکه دې کې دا چې دا یو هنر والی دا د ټولو مر په کاریګ دا د نزا یکی نه
نو موله زیاتوي چې د دې هنر سره شوق لري، نو د معمول د کار نه علاوه هر وخت سنا سن نوې برقی آله جوړولو باندې هم کار کوي او یو شمیر آله یې تیاری کړي هم دي.
یره ټیکنیکل لائن کې خلک ادا دي چې زمون خلک ادا سي چې کنټینیو زمون کار دي او کار دا د سیده چې د دینه چټی نه کیږي. خو به حال بیا هم چې کله موږ د فارغ ته مينو ګورو چې یاره د ځان د پاره دا سیده علاقه د پاره د اسانتیا سیزونه جوړ کوله که اوس ما سره هم دی علاقه باندې په دې سیمه باندې زیاتر د بجلی بحران دی، بجلی نشته دی، جنریټرو مسلې وي، نو هغه لمه دا سی یو سرکټ جوړ کړی دی چې که بجلی لاړه شي نو اټومیټک جنریټر تا بجلی دغه لائن را وړي او جنریټر چې سٹارټ شي نو تا نه بجلی خرابې نه نه فیوزونه کوي نه جنریټر ته نقصان دی، او خله بجلی راشي نو هغه اټومیټک بجلی وړي واپس په لائن ته، او جنریټر چې کم دی نو هغه طبيعي یو بیل لګیدل نو هغه سایرنو کینو چې کله هغه خپل پیریډ برابر شي 4-5 منټ نو هغه اټومیټک اف شي. ما خو دې وړي کې بلا خلکو له جوړ کړل او ډیر زیات کامیاب هم دي، ځکه چې دې کې چونکې دا کوم موږ لوکل لغه دغه استعمالو چنجور چې کوم په لاس باندې استعمالیږي کنه دا عمره ټایپ چنجور دی، خو دا صرف دومره دی چې دا الکترونیک دی، د خپل خودکار کار کوي، دی کې بیا د انسان ضرورت نشته چې د لین واړ لین راوړی دغه حساب دی.
منصور خالد تاجک زیاتوي نوې کلته په کار دی چې د تعلیم ترڅنګ سناسه هنر هم زده کړي، د سره بدوي هیڅ کله نه به روزګار کیږي. په دې حق لا نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاند د مینا پاس.
د مشال ریډیو د دیونه پر روخانه مستقبل خبرونه کې ووري چې کوم ځوانانو تر لسم او یادو لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او د تعلیم د وړاندې جاری ساتلو وس یا اراده نه لري، هغه د بجلی د سامانونو یعنی د الکتریشن کار زده کولی شي او د ژوند تیرولو لپاره په اسانه ښه پیسې ګټلی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
عمر زاده چې په خپل سیمه کې د بجلی د ترانسفارمرو یو ماهر استاد ګڼل کیږي وایي د وړاندې نه یې سوچ کړی وو چې مستقبل کې ورلا څه کول پکار دي.
نو تقریبا چې میټرک چې موږ غواړو نو باید د ما زوږی به را لشي را سپانیا د ول پکار دي چې تعلیم په دمه لګي چې مکمل به فو مکمل به نه کو اکثر هم نو ګرین کې ته ملاو نشي موږ ځکه چې تاسو نه لري دونه نو ول پکار راشي نو اجر سره شوق ما چې څلخه مخه یې د ول غواړي نو لارم بیا نیل ته ټیکنیکل کې داخله واغیسته او په دیم شپ کې بیا سیکنډ ټیم کې درته لارم نه ورکشاپ ته بدلم سار به چالیس ته مو دیم ټیم کې بدلم درته ورکشاپ کې ولته مې الیکټریشن چل یا وو بس دا یو دوا درې درې کړه دې دوه کړه دې نو ما و او تقریبا دې هم دغه دوه کړه کېم دا چل نه یاد کوم.
عمر زاده وای په دې کاروبار کې هر ډول حالات سره مخامخ شوه خو کله یې هم حوصله نه ده بیللې. دی وای
بیا په مومندو کې زنه دکان نشته انده کې بیا د ستن په وځم په نه په مومندو کې خپل تقریبا درې ځې ماته شو هسپتال کې د علاج کو راډ ماري په کور او راډ کې اوسه پوری په خپل کې ستن دي هغه نه بعد بیا د تکري تر علامه مندنی کوم زنه دکان وي څنګه زه چا سب غب شپ لګو کار مرو کو نو پټ راځ په مرو ونه چا نه کو نو خار ته لګل او ابې ولا او دلته راپور خلکوم خندل دي چې څوک څنګه کار نن دی هغه سرګری کار دی موږ ځکه صرف غب شپ نه ګو دوغان کې ناسي مشغول بیا خپل لا پوره جوړ شي نه و ناري به په لګو کې یو تر سمره باندې باندې موږ راځي هغه نه بعد بس و به ولا موږ ته ورګر مو خاطر دلونه د دې دې جوړ کار دی سیره دي
عمر زاده وایي د ترانسفارمرونو علاوه د پکو او د بجلی د موټرونو د مرمت او وایندنګ کار هم کوي. د نوی کول په نامه خپل پیغام کې نوموړی وایي
بالکل خدای قدر دې زه پر روزګار دې خپل ته به کار دې کوم کې زمونی نو بس مندا کار کوي چې نوی باندې نګي چې دا زور نشته چې دا دباو نشته د خپل مرزي مالک دې وګ چې دې زو چې دا کار کو لا بشي ته نو بس چار به زور دباو نشته او تعلیم کار سم نو کې زمونږ خو له اخی غریب دې زمونږ وسه شند وس نشته یا خو تعلیم ولې ته نشو سوې نو زلمی کول ته دا
بس درخواست چې ځان له دغه څنګه ته هر قسم پنچي ضروري نه چې واځي خامخا د الیکټریشن وږي دنیا نور روزګارونه کوم دي سره څونر په کار دی هغه په کار راځي دا هوڅونر سره سره تعلیم خامخا کم از کم میټرک نه مخکې خو کم تایم نه پدار نو سره تعلیم مو کې څه سره تعلیم یا څه هنري دوا کار د بیا ځان په هنر علی دی چې له سره تعلیم
عمر زاده وای د تعلیم نه بغیر ژوند ډیر ګران دی او د هر کار د زده کړې لپاره اولنۍ پوړۍ د تعلیم نه شروع کول پکار دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکراروم 0020221212 او خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.